درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری ویلی د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250 زره زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چاري د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا شپږ نوي زره کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې یو سلو څلور پنځو زره نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د حقوقو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شپیر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداري ورکړي چې د دې نوښت پریښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ترامپ له بیرته راتګل وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ترامپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د روانې میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوي سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیري چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې و وژل شوې دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4200 سرتیرو ته مرشوب له اوښتي ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا شهر کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو نیولی دی. د راپورونو له مخې یو ځلمکی د شهر په مرکز کې په یوه سلماني کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یوه سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یوه خبري کنفرانس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري. که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولون وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي په افغانستان کې اقتصادي ناورین په ځانګړي ډول ښځې زیاتې زیانمنې کړي. ځینې ښځې چې په خوا کار کوو وایي
اوس چې کله په کور ناست یو ماشینونه نشته دی، مشکلات زیاتې دي، زیات مشکلاتو سره مخ یو، نو ناهیلي شوي یو.
روسیې یوې نړیوالې غونډې ته د طالبانو استازي بللې. آیا د روسیې او طالبانو اړیکې په رښتیا ډېرې نږدې شوي؟
دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهمه دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیلېدو د احتمال خبرې کیږي. د چارو له یو نظر خاون سره پرې خبرې کوو.
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره، بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته شي.
په افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت په تخفیف کتابونه پلوري.
درد شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو پرمختیایي پروګرام یا UNDP وای په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز ناورین له پراخېدو سره نابرابري هم ډېری شوې دي او ښځې په ځانګړي ډول په وروسته پاتې سیمو کې تر ټولو زیات فشار زغمي. د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په ښځو د لګول شویو محدودیتونو لرې کول د دوی د هوساینې اساسي بشري حقونو د خوندي کېدو او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره بنسټیزه او ډېر ضروري دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دندې له لاسه ورکړي ویل اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNDP وایي د سلګونو زرو کډوالو ستنېدنې او د نړیوالو مرستو کمیدو د افغانستان خلک له سترو ننګونو سره مخ کړي چې دا چاره د ښځو او نجونو کړاوونه لا زیاتوي. UNDP د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 10مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په 2024 کال کې د افغانستان 85% وګړي له معیشتي ناامنیو سره مخامخ وو چې دا د تیر کال پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. یاد پروګرام ملي هغه کورنۍ چې سرپرستی یې میرمنې کوي کورنۍ بې ځایه شوي او د کلیو اوسیدونکي تر ټولو زیات زیانمن شوي او 90% کورنۍ اړ شوي چې ورځني لګښتونه کم کړي. د راپور پر بنسټ د ښځو پر تعلیم او کار محدودیتونه د جنسیتي توپیرونو د زیاتوالي لامل شوي او ښځې لا پسې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي. د تېر جمهوري نظام یوه کارکوونکې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وزګاره شوې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه د دولت پخوانی کارمند وم چې په خامه کار کولو معاش مې اخیستلو. په هغه معاش سره ما خپل د ژوند ټولو ضروریات رفع کېدل. په کور کې مې هم سهم اخیستو د کور په مصارفو کې. اوس چې کله په کور ناست یو معاشونه نشته دی مشکلات زیاتې د زیاتو مشکلاتو سره مخ یو نو ناهیلي شوي یو. بېخي نه پوهېږو چې دا وضعیت به تر کومه دوام وکړي او تر کله به داسې وي زموږ مشکلات به کله حل شي. نو مونږ په شان ډېرې نورې کارمندانې دي ښځینه کارمندانې چې په کور کې ناستې دي هغه هم د همدغس مشکلات سره مخ دي.
په راپور کې د UNDP د افغانستان استازي سټیفن روډریګز په حواله راغلي چې هغه د دغو ستونزو د حل لپاره پر هدفمندو مداخلو ټینګار کړی او ویلي دي یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي بلکې اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو حل لارو ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کول د دوی د هوساینې بشري حقونو د خوندیتوب او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اړین دي. څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم وویل چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک ځپل د دې هېواد بشري بحران لا پسې ژور کړی او هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او مخکې یې کار کوه اوس له سختې لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. که څه هم د طالبان حکومت ادا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي خو واک ته له بیا رسېدو وروسته یې پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته یې دوی له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې سره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام اټکل کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پاکستان پرون سهار وویل چې موثق استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پلان لري په یو دو ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل په یو بیان کې وویل چې د کره استخباراتي معلوماتو له مخې هند غواړي چې له 24 تر 6.5 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سې شنبې په ورځ خپلو وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد د عملیاتو بشپړ ورکړ. د هند او پاکستان د جګړې د احتمال او پر سیمه د دغو دو اتمي هیوادونو د جګړې د اخیس پاره مې د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني مرسیال آصف صدیقي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتلې چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه د سیمې لپاره څومره خطر زیږولی شي.
د دوه هیوادونو د اتمي قدرتونو واقعا د زیات
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي. او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته شي ولې در لپاره چې هلته موږ افغانان مهاجرین زخته ډېر پراته دي او د دې په څنګ افغانستان یو واردونکی هیواد ده او زیات متضرر کېږي. که چیرې دغه جګړه رامنځته کېږي دا یو واقعا ډېر خطرناک جنگ ده. تاسو اوس وګورئ چې د اوکراین او د روسیې په منځ کې چې دغه جنگ رامنځته شوی دا څومره دنیا پکې متضرر شوی، د ټولو بخشو قیمتونه زخته لوړ شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا پکې متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دې حد ته ورسیږي چې له اتمي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه به تر حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي، مګر برعکس داسې ویل کېږي مثلا ټي ټي پي یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډله ده چې ویل کېږي د پاکستان له ادراسه چې اکثرا دوی د هند له خوانه سپورټ کېږي، کېدای شي چې هند دوی سره لا ډېر همکاري وکړي او پاکستان کې زخته ناامني رامنځته کړي یو، او د دې په څنګ کې کېدای شي چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. یعنی دوی کوی داسې چې مثلا دوی د پاکستان مینځ مشکلات ملک اختلافات رامنځته کړي، او د دې په څنګ کې پاکستان کېدای شي وکولای شي چې هند کې هغه مسلمانان چې د هغوی وهڅوي د هند مقابلې لپاره مودي چې ده موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازه افراطیت ښیي، او په دغه اساس کې کېد همداسې برعکس پاکستان هم کولای شي چې د هغوی منځ کې بیا د مسلمانانو منځ کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کېږي. خو یعنی دواړه یعنی کورنۍ مشکلات جوړول سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده سي. مګر
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه مو د آصف صدیقي مرکه واورېده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
هسپانیا او پرتګال ته برښنا بیرته راغله خو د مرموزی پرچاوی علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برښنا د پرچاوی په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوی علت به وڅېړي. د پرچاوی د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله سره لدی چې اکثرو برخو ته برښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برښنا د پرچاو کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د برښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوې، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خنډ سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برښنا د تنظیم ادارې له مخې د پرتګال برښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیون مصرفونکو برښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب داري چې د هسپانیا د برښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برښنا د قطع کېدو دوی پرلپسې پیښې شوې وي. نوموړي زیاته کړه چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضایي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدل شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید له عمله شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایی مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 5 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې 3 کسان د یوې کورنۍ لغړی تخو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم نشو دي. یو شزه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړ شوی او یو بلتن په مادرید کې د شمیل عمل په لګیدلی اور کې ژوند بایله لري. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش د بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتو چا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړ وو. ډېر یې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنې وو. په بېلابېلو سیمو کې ښاري او منځواټنې ریل ګاډي یا ځنډنې وو یا هم له کمو ظرفیتونو سره فعال وو. د بیړني وضعیت کارکوونکو ویلي د دوشنبې په ورځ شاوخوا 15,000 مسافر د ریل ګاډو او مترګانو له تمځایونو څخه ژغورل شوي دي. د برېښنا د پرچاوي د ترانسپورتي خدماتو پراخه ګډوډي رامنځته کړه او له امله سپورتي مرکزونه، هوایي ډګرونه او د ریل ګاډو تمځایونه د لنډمهاله پناه ځایونو په توګه وکارول شول. له خبرونو ور اخوا په کابل او ولایتونو کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري، خو یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا په پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلف کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی وو.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک و خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونی لپاره د کتاب دی ورځ په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل درویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینهوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخوا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت یې بس دا دی چې اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې ان شاء الله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه هم بعضې خرڅېږي، هغه ښه دی.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مني چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړای چې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تاسف سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه اخیستلو. دا په دې معنا نه ده چې زه د کتاب د ویلو سره علاقه نه لرم، نه علاقه ورسره لرم ډیره زیاته له مخکې نه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کیوو اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپوره کیوو موږ ته داسې شی نه اضافه کیږي چې موږ په هغې باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی وه. طالبانو دا هم ویلي وو چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصرف نه خرڅېږي او نه هیلې دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مخکې له ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماوو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
روسیې یوې نړیوالې غونډې ته چې روانه می میاش په مسکو کې جوړیږي او د 150 هیوادونو استازي پکې برخه اخلي، د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته یې لاره هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو ښو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې واورو چې احمد شبر چمتو کړی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي. د روسي سترې محکمې د اپریل په 14 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو، خو د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې تر هغو د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی. اوس روسیې له دې شرطه پښه شوې ده. د اپریل په 23 د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسیې طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی، په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسني واکمنان یو ډول په رسمیت پیژندلی دي.
روسیه په حقیقت کې طالبان په رسمیت پیژندلی دی. روسیه یوازینی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهمه دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
روسیې له طالبانو سره له پیله ښه روابط نه لرل. په 90 میلادي کلونو کې چې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفې وسلوالې ډلې سره ښه اړیکې لرل او افغانۍ یې هم په روسیې کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پاره شي. کله چې په 2000 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیځ د ګټو سره په ټکر کې وو، په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نشتی شي. خو د سیاسي چارو کتونکی قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2013 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسیې د ایم ای اته هلیکوپټر یو پیلوټ وروسته له دې ونیو چې د خرابې هوا له امله یې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه، اړیکو ته لار پرانستل شوه.
که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2013 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسیې څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یوه کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوري نظام استازو برخه نه واخیستې، د افغانستان پر انتخاباتو او د ښځو پر حقونو بحثونه وشول. دوه کاله وروسته تر دې مسکو په بله غونډه کې دې ته زمینه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له استازو سره همدارس د افغانستان د جمهوري نظام له استازو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی و چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پوه او د سیاسي چارو کتونکی شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې علني شول.
کله چې د دوحې خبرې پیل شوې، دلته نو بیا د هیڅ څرګنده شو چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریب لري دا چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکي اسحاق اتمر وایي
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنۍ دوه سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کوي.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیې او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15 وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګ بریډ وشو، دوه روسي ډیپلوماتان پکې ووژل شول، خړ پړ نه شول او سفارت یې پرانیستی پاتې شو. د دې بریډ مسؤلیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیه ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22مه مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال برید وکړ چې شاوخوا 1550 کسان یې ووژل. د خراسان څنګه هغه ترهګره ډله ده چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوږی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسي او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغه کې تر ډیره تمرکز د داعش له لوري تشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استازې هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده، هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په دوهمه اونۍ د روسیې د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډې ته وویل. دی وايي له هم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره دا مسله په دقت وڅاري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو له دې اندېښنې تقریبا 8 میاشتې وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ، خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کړي. ژورنالیست او د روسیې د چارو کارپوه فاروق فردا وایي چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو اتباعو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان وتې ده، اما د روسیې اندېښنه له مرکزی آسیا یا جنوبي سرحداتو نه لا هم په شدت کې ده. روسیه غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیه له داخلي او آسیایي توطیې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنا چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو رسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو څکم 4 کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روسش کال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استازي به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 22مه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 1500 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسي تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ لومړی توپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسي اړیکې د دې سبب شوې دي چې په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي، او ریوټرز اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمینه برابره کړي چې د جنوبي آسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسیې د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیا د خپل ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شوزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیا لا هم د اندېښنه لري چې لویدیز به افغانستان ته مخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په 28مه د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې لویدیز فعاله هڅه کوي چې بیرته افغان لوبې ته داخل شي. خو د ده په وینا روسیه پر دې تر هغو اعتراض نه لري چې دغه هڅې عادلانه وي او پټ اهداف یې شاته نه وي پراته.
اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمو سره میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بازه فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځنې وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي سره حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبی و، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندره او دا شنه ډېر زیات خوښيږي. د یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه في موانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراولې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترونه شته چې د کې ان شاء الله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معایر دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړی، دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په باندې د شراب او چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك النويام نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شاند کی صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونخل شي. او څلورمه خبردار ده چې دلمنځ التزام وش اکثر خارج خوشالیان تزید المنزه په قصه کې نیوی، نو دغه المنزونه چې دی الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دی. دغه واده ته هم ساين حاضری نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کې او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته داشي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی شي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل شي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبه وهل شي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه ووسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي، دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول صلی الله علیه وسلم چې حدیث شریف متوسطوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پر رڼا کې چې دا خوشحالیانې باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیانو فرق باید دغه وي. د جنوب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست و، دغه د بچې واده و، نو ماته یې وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کنو، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومانو تربیې دپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکتو پروګرام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي غلې پروګرام لري، شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي. نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا زن زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه کې نه وي. البته ښه خبر ده که یو څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال پته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نه شي سړی پکې اخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایمپیچري چې ورته وایي دا یې ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو، دغه مسایل دلته بیلابیلې سندرې هم دوته ځانګړي سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یوه سندره پلیک یا ایم پی 3 چې ورته وایي، په دې کې پلیکې په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، یو واجبه ده، یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا بیا دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبه وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د ژوند خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نوی یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي. په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي، او بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصت کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موږ ساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي ترمیزی که حدیث شریف دی نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی بده کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه د ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک دفتر کې بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ خوشاله کیږي حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصېږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کیږي په کې چمبه وهل کیږي په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبه نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیلای ورته وکولای چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او مو ته څوک لور نه راکوي نو د رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکای به تا ته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو غسړی بل تر وښړل او د لورکې د خبره ورويده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تکتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې او مورخین لیکي د انجلی ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولې و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکاستر لګل و د مون غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل ده ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو او ته امر کوي و چې تاسو د دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته او درې ورته راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کیږي راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به وای چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاد سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای نه چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاسف کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلن هذا نکاح واضرب عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او ناوي باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسف فنه دا د نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو هغه څومره خلک راضي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حسابه ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم ورځ وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیان وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دبه موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې راکز موږ تاسو حفلونه وی کز موږ تاسو خوشالیان وی کته حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخونه ویل شي باید چیغه ونه ویل شي باید صبر وشي صبر اند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وی باید متوجی شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واخینه شي باندې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته توازن نوي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو چې کله کله موږ کراس کوي او سور خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي وله او که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو ویل چې اهلی نو هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقوب سه ګرځېدم او د دریاب سه ګرځېدم نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي او څه نه څه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکولو. دا زما د ژوند هغه لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کلو بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې ځوانه شوې وه په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ارگو سمندر کدے راتا رے دنیا زمم شنڈے دتن دینا پڑک پڑک پوچھا رے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اوباسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجون دگلستانا مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندی ننا کام دے سوکم امر مد تندی ننا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم جد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدا خدای لوګه لوګه ما خام دې سوکم خدای لوګه لوګه ما خام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم